درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلوم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د یوې کورنۍ درې غړي په اوبو کې د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د غزنی امنیه قمانداني ویلي دي چې لومړی یو ماشوم د لوبو په ترڅ کې اوبو ته ولوېد او وروسته یې مور و پلار د هغه د ژغورنې لپاره ځان اوبو ته واچاوه، خو درې واړه مړه شول. دا پیښه نن د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې شوې ده. تېر کال راپور ورکړی شوی و چې تر 500 ډېر کسان چې ډېری یې ځوانانو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې په اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي دي. بې احتیاطي، له لامبو سره نابلدي او د ډوبو شویو کسانو د ژغورنې د امکاناتو نشتوالی د دې مرګونو پیښو مهم عوامل بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په افغانستان کې میندو ته د ماشومانو د ښې روزنې د تجربوي کورسونو خبر ورکوي. یونیسف نن پر خپل ایکس پاڼه د دې کورسونو د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د نړیوال بانک په ملاتړ په دې پروګرام کې 10,000 هغه میندې چې له 6 کلونو کم عمره ماشومان لري روزل کیږي. په افغانستان کې چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه دی، د ماشومانو د روزنې ځانګړي ښوونځي نشته. یونیسف وایي په دې کورسونو کې میندې زده کړه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته پاملرنه او عاطفي او مسؤلانه چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د ناروغي پیشي په زیاتېدو دي. د سازمان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې واکسین د شری د مخنیوي لپاره یوازینی لار بللې ده او له خلکو یې غوښتي چې د دې ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تیر اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری ناروغي پیشي څه باندې 24% ډیر شي ودی. د دې راپور لمخې تر اپریل میاشتې پورې د دې ناروغي لکبل د مړینو شمیر 103 ویته رسیدلې ده. د پاکستان پر قلمرو د هند له حمله یو ورځ وروسته نیوی دیلی ګواښ کړی چې د پاکستان هر راز انتقامی اقدام ته به خورا ډیر په قاطعیت ځواب ووایي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر نن په نیوی دیلی کې له خپل ایرانی ساری سره د کتنې په محال وویل چې پر پاکستان د دې هیواد حمله دقیقه او سنجول شوې وه، خو ده زیاته کړه چې که پاکستان ځوابي برید وکړي نو په دې کې به هیڅ شک نه وي چې په ډیر قاطعیت سره به ځواب ورکړل شي. په داسې حال کې چې په کشمیر کې په ګډ سرحد کې له څو ورځو راهیسې پیل شوې نښتې اوس په توپچي ډزو بدلې شوې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ژمنه کړې چې د هند برید ته به په انتقامي اقدام سره ځواب ووایي. د هند له حملې وروسته له پرونۍ ورځې راهیسې تر اوسه پورې له دواړو خواوو د ماشومانو په ګډون د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو خبرونه رارسېدلي دي. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي چې هند د پاکستان خاورې ته یرغلیزې بې پیلوټ الوتکې لیږلې دي. د پاکستان پوځ پر هند د پاکستان له حملې یوه ورځ وروسته په یوه بیان کې وویل چې د یوه هندي ډرون په برید کې 4 پاکستاني سرتیري ټپیان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هغه تورونه رد کړی دي چې ګنی هیواد په لندن کې د اسرائیل پر سفارت د برید په پلان کې لاس لري. له دې مخکې د بریتانیا پولیسو ویلي وو چې و ایرانی وګړي د تروریستي حملو د ترسره کولو په شک نیولې دي. شاغلی عراقچی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له ډیپلوماټیکو سرچینو څخه هیڅ ډول رسمي اطلاعات نه دي ترلاسه کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایوید کوپر ویلي دي چې تورن کسان د ایران د فعالیتونو په اړه له اندېښنو وروسته ونیول شول. ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نیونې په لندن کې د ایران پر سفارت د برید د طرحې له افشا کېدو وروسته شوي دي، خو چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د جرمني نوی حکومت وایي چې ډیری غیر قانوني پناه غوښتونکو ته به اجازه ورنه کړي چې له سرحدونو څخه د هیواد ته ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې نوی صدر اعظم فریدریش میرتس هڅه کوي د هیواد ته د پناه غوښتونکو د بې نظمه ننوتو او ورسره د افراطي شي اړخو د نفوذ د زیاتېدو مخه ونیسي. د کډوالو پر مخ د سرحدونو بندول د شاغلي میرتس د پالیسۍ مهمه برخه ده. ازادي رادیو اوري. پاکستان کې د هند نورو بریدونو د اندېښنې له کبله پولیس د خلکو غواړي چې د شپې ګروپونه ګول کړي. افغان سوداګر وایي د پاکستان له لوري موټرو ته ټاکلې موده پای ته رسیږي.
دا اوس دغه یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی، موږ خپل مشرتابه سره دغه ستونزه شریک کړې.
د امریکا سترې محکمې له خپل حکومته غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو ارزونه بیا پیل کړي. یو شمېر افغانان ورته خوشاله دي خو وایي
کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني، او داسې باید ونه شي چې بعضي بوزي بعضي بونزي او شرطونه ولري.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام وایي پر ښځو د محدودیتونو له کبله به افغانستان نږدې یو میلیون ډالر تاوان وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د هند او پاکستان ترمنځ د کرکیش له زیاتې دوه وروسته په پاکستان کې افغان کډوال وایي ویری او اندېښنې اخیستي او ستونزې ډېرې شوې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو ته رسېدلي، په اسلام آباد کې د جماعتونو د لاؤډ سپیکرونو له لارې د پولیسو ږغونه اورېدل کېږي چې د دغه ښار له اوسېدونکو غواړي چې څراغونه مړه کړي او په کور کې دننه پاتې شي. دغه افغان کډوال چې د جګړو او بې ثباتیو له امله له خپل هېواده تښتېدلی وایي تېره شپه حالت ډېر ګډوډو. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جماعت له لاؤډ سپیکرونو د پولیسو غږونه دي چې د دې ښار له اوسېدونکو غواړي په خپلو کورونو، دوکانونو او سیمو کې څراغونه خاموش او په کور دننه پاتې سي. دې سره هممهاله په اسلام آباد کې ځایي چارواکو په یو بیان کې دغه هیواد د اوسني امنیتي وضعیت له امله د ښار ټولو دولتي او شخصي روغتونونو او ډاکټرانو ته امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې دې بیړني حالت کې وي. دا اعلانونه د پاکستان پر بیلابیلو سیمو د هند له بریدونو وروسته کیږي چې له امله یې په دغه هیواد کې یو شمېر بیړني تدابیر نیول سوي دي. دې وضعیت په پاکستان کې افغان کډوال اندېښمن کړي او ویرولي دي. د اسلام آباد په فیصل ټاون خرګوټي کې یو افغان کډوال نور الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه د خرګوټي د امنیتي مسؤلینو لخوا اعلامیه خپره شوې وه چې څراغونه مو خاموشه کړئ چې کومه پیښه ونه شي. خلکو د شپې ټول څراغونه خاموشه کړي وو او د مسلې د کډوالو پر ذهنونو منفي اغیز کړی او ماشومان هم بیریدلی دي.
د فیصل ټاون تر څنګ د اسلام آباد په بیولس خرګوټي کې هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ زیاتېدو یوازې په اسلام آباد کې نه بلکې په ټول پاکستان کې کډوال اندېښمن کړي دي. د افغان کډوال چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو تجربه لري وایي ویرې او اندېښنې اخیستي ځکه دوی په دې هیواد کې د ژوند د دوام لپاره هیڅ ډول اسانتیا نه لري. دوی د کډوالو منونکو هیوادونو په ځانګړي ډول له امریکا غواړي چې له دغه هیواد یې د لیږد بهیر چټک او د دوی ژوند وژغوري. د پاکستان په پېښور ښار کې وی افغاني ناهید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان نه د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته پناه راوړل دلته ماجر شو، ځکه چې په افغانستان کې زموږ ژوند په خطر کې و. ځنو که په دې ملک کې په پاکستان کې امنیتي اوضاع خراب شي، د افغانستان تلو واپس امکانات موږ سره نشته. نو د هغه ملکونو نه چې مهاجر مني زموږ غوښتنه ده چې موږ ته پناه راکړي او له دې ستونزو نه موږ وژغوري.
په پاکستان کې یو شمېر نور افغان کډوال چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی له دې امله هم اندېښمن دي چې په دې هیواد کې د جګړې د احتمالي سخت ورځو لپاره د خوراکي توکو د زیرمې وس نه لري. په راولپنډۍ کې افغان کډوال رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل هند د چهار شنبې په ورځ د پاکستان په ځینو سیمو بریدونه وکړل چې په پایله کې یې مرګ ژوبله هم واوښته. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په سیلانیانو باندې له وزونکي برید وروسته رامنځته سوی دی.
په داسې حال کې چې په تورخم کې پاکستانی چارواکو ویلي د میل دیرشمې نیټې وروسته به د افغان سوداګرو موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې موټر چلوونکي معتبرې ویزې ولري. د افغان پاک د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلان دا کار ستونزمن ګڼي. ویل شوي چې په تورخم کې په دې اړه په دیوالونو خبر پاڼې هم نشر شوي او موټر چلوونکو ته په شفایي ډول هم دا موضوع ویل شوې ده. د پاک افغان سوداګری د ګډي خونی سلاکار مخلص احمد وای سوداګرو ته ویزې نه ورکول کیږي نو موټر چلوونکو ته به څنګه ورکول شي. نو موړې هیلمند چې د ټاټ سند اعتبار دوام پیدا کړي یا هم د دې ستونزې کومه بل حل لار راووسی.
تیر کال چې دا تقریبا 2000 چې دا تورخم لاره د لارې او تګ راتک په وړاندې بند شو او د هغه اصلی عمل دا په ګوته کېدل چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ راتګ نشي کولای. خو په هماغه وخت او زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بلاخره تیر کال چې دا د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی وو چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال د پاکستان راغلی او کابل ته دلته د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه او بل اخره د نورو ستونزو مشکلاتو ترڅنګ باندې دوی په توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتګ موقت سند یا ټیټ په نامه باندې دغه تصفیب کړه چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده خو فکر کوم چې هم د شلمه دیرشم تاریخ ترمنځ هم دا شپږویشتمو چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتګ موقت سند د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګری او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاډو ته توزیع کیږي او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نو او دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. مونږ چې دا هم خپل مشرتابه سره وزارت د صنعت تجارت سره وزارت ترانسپورت سره وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوې پالیسی اعلان کړي تر څو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري خو امکان لري که چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ چې ده پټه پدریږي او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګر لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره بلکې زمونږ گاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره خصوصي سکتور لپاره تجار لپاره صنعتکار لپاره او بشري قوا او په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسی او تفاهم نامه د می د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی دی، مشکل ده. مونږ تجاران یو، زمونږ بزنس پاسپورت په لاس کې ده، مونږ ته څوک ویزا نه راکوي چې امپورټ ایکسپورټ کوو پاکستان ته. ډرایور له بیا څنګه ویزا میلاو شي، څنګه به هغه لپاره د پاسپورټ اخیستل، دا ټول لږ مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته څه حل لار وړاندیز کوئ؟
دغه ټاټ سند چې ده د تګ راتګ موقت سند ده، یو ډېر ښه پروسه و او مونږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه که چیرې دوی بیا په ده باندې توافق وکړي دا به د حل لارې وي.
او بل خبره دا ده چې د اغانې موجوده دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزیو د موسم پر اړه کې دلو سره چې اوس هم ورته ډیر وخت نه دی پاتې، هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خندونه جوړ کړي چې لامل سوداګر، کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني. دې ستونزې ته په پام فکر نه کوي چې یو ځل بیا به دا موضوع تکرار شي؟
دا مونږ هم چې په دې باندې متقید یو چې هر کال دغه زمونږ د سبزی میوه په موسم کې دغه ستونزې کله تعرفه جګ شي کله لاره بند شي، خو امیدوار یو چې ان شاء الله په دغه څو ورځې چې پاتې دي درې اونۍ په دغه کې به د اسلام آباد او کابل ترمنځ د دغه ستونزې په هوارولو کې ان شاء الله امید شته چې یوه د حل لاره پیدا شي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې تیره میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي او په بل مقابل زمونږ د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه، ناستې کړي دي د تجارت او همدارنګه د اقتصاد او د نورو ستونزو په اړوند باندې دوی مجالس کړي، ناسته کړي دي. امید لرو چې دغه ستونزه د حل لاره پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د ښځو په وړاندې محدودیتونه شایي تر 2028 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان واړوي. د ادارې په یو تازه راپور کې اندیښنه شوه چې د طالبانو حکومت په دې کار سره نه یوازې د ښځو او جنو بنسټیز حقونه اخیستي، بلکې د افغانستان پر اقتصاد به چې هسې هم له ناورین سره مخامخ و منفي اغیزې نورې هم ژورې کړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې یو شمېر ښځې بیا وایي چې د بندیزونو ترې کار او بار اخیسته او ان خپلو کورنیو ته نفقه هم نشي برابرولی. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی خبرداری ورکړی چې افغانستان د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو او جنسیتي تبعیض له امله له ژور اقتصادي ناورین سره مخ دی. یو ان ډی پی په خپل یو تازه 55 مخیز راپور کې چې د می په ومه خبر کړای اندیښنه ښودلې چې ممکن پر افغان ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر 2028 کال پورې د افغانستان اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان ورسیږي. د ادارې د ښځو د ټولنیز ملاتړ پر ارتیا ټینګار کړای او ویلی دی چې د محدودیتونو نه یوازې د ښځو بنسټیز حقونه اخیستي، بلکې په ټکو یې د افغانستان پر اقتصاد هم ژورې منفي اغیزې لري. د راپور کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او آسیا لپاره د دې سازمان پراختیایي پروګرام سیمه ییز مشر کینی ویګانارا جپه حواله راغلی چې په ښځو محدودیتونه نه یوازې د هیواد اقتصاد ثبات له خطر سره مخامخ کوي، بلکې د خلکو په معیشت باندې اضافه فشار راولي او د ښځو او نجونو لپاره د پخوا په پرتله د زغم وړ وضعیت لا پسې خرابوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام زیاته کړې چې د ښځو په مشرۍ کورنۍ او کلیوالي ټولنې چې په غیر متناسب ډول د اقتصادي ناورین له امله اغیزمنې شوي د زیان تر ټولو لوی ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر ښځې هم چې کوچني کاروبارونه لري وایي د بندیزونو سختې ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ 15 نارینه سرپرستانې د تیر جمهوري نظام پر مهال په اردو کې وزل سوي او دوی په یو کوچني دکان کې کار کوي، خو په خبره یې د محارم نه لرلو له امله وخت نا وخت له ننګونو سره مخ کیږي. دا میرمن وایي چې د دې بندیزونو له امله یې په کاروبار سخت منفي اغیزې پریوتی دي. د یو ان ډی پی راپور زیاتوي چې ښځې د زده کړې او کارموندنې په برخه کې له محدودیتونو سربیره له جنسیتي نابرابرۍ سره هم مخ او په ټکو یې په ځانګړي ډول په کلیوالو او زیانګالو سیمو کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار اوسیدونکو او متشبس انګیزي رسولي هم ازادي رادیو ته وویل
چې ما نه سي کور افاد یم یو تجارت پیشا اجرام میکروفون کار میکردم
زه خپل د یو سوداګر په توګه چې کنو خزم مخکرا سره کار کوو په تیر یو کال کې د دولت لخوا را باندې سخت فشارونه او بندیزونه و په هر لحاظ زمو کار محدود وي زمو ګایډي تقریبا صفر تر راته کړی دوی اصلا نه په آزاد کار کې نه په دندو کې چاته اجازه ورکوي کم داسې حالت دوام وکړي
د انګیزی خبره لدی سره پر رستوران کې مخکې 15 خزو وینجنو کار کوي چې د همدې بندیزونو لامل اوس ورسره یوازې 3 خزي پاتې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د دې راپور لمخې له هر لسو افغان کورنیو نه هي د تولیدي شتمنیو معیشت کار او د عاید فرصتونو له لاسه ورکولو سره مخ دي. د غشان پټکو یې کلیوالې سیمې چې د نفوس 1.5% استوګنځایونه دي له اړینو خدماتو لکه روغتیا پاملرنې او دوامدار معیشت نه بې برخې پاتې دي. یو ان ډی پی وایي په 2024 کال کې د افغانستان 15% وګړي د ژوند له ناامنیو سره مخ و چې د تیر 2023 کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. راپور کې په افغانستان کې د دغه سازمان د استوګنې استازي سټیفن روډریکس ټینګار کړی چې افغانستان د دې پر ځای چې پر بشري مرستو تکیه وکړي د اوسني ناورین د حل لپاره اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزې حل لارې ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې چې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لرې کول او هغوی ته د مساوي فرصتونو برابرول کولی سي د هیواد اقتصادي او ټولنیز وضعیت ښه کړي. راپور کې پر طالبانو او نړیوالې ټولنې غږ سوی چې د تلپاتې بدلون د راوستو او د ښځو د ملاتړ لپاره بیړني او هدفمند اقدامات وکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو لکه له محرم پرته له سفر په ټولو غیر دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار او له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو تر څنګ آن دوی په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو هم چې په دې وروستیو کې د نجونو لپاره د زده کړو او دندو یوازینی چانس و هم راګرځولي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیان ګالو شخ
کونډه ښځه یې غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا د ستر محکمې وروستی حکم چې فدرال حکومت دی دې ته اړ باسي چې د زرګونو هغو افغانانو کیسونه بیا وسیړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي د دغو پناه غوښتونکو له پراخ هرکلي سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې میشتي ازادي راډیو ته وویل هیله لري د تګ پروسه یې ژر پیل شي. د امریکا سترې محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دې له روانې میلادي میاشتې یعنې د مې له 12 نیټې څخه د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تګ په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي. یو شمېر دوی چې د پاکستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې ژوند کوي ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتي افغاني فرزاني ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضي بوزي بعضي بونزي او شرطونه ولري. ځکه بعضې داسې خلک شته پکې چې یوه انټرویو یې کړې دی وایي پاتې ده، بعضې میډیکل کړې پرواز ته منتظر دي، بعضې سیکوریټي چیک کې دي. باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تګ په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که ان شاء الله یک نتیجه درست بده و مردم
موگی هر کله کو خدای مهربان ده ان شاء الله چی و سم پایله بور کړی او خلک بالغ دي سنزو در بدر اخلاص شي. بیر خپل وطن ته تل هم سنزمن دي. د ډیرو خلکو جوان له خطر سره مخ ده، سنز دي وی دي
خطر از مشکلات زیات هستن.
د امریکا د ستري محکمې په حکم کې راغلی به هغه پناه غوښتونکو لپاره به د سفر اسانتیا وزیر پایل سي چې طبي او امنیتی اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګه د امریکا دولت مکلف ګرځول شوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم شوي زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ټرمپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر شوی دی. یاده قضیه د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو له لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر له ځنډېدو وروسته ثبت شوی وه. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپل ایکس پاڼه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یوه لویه بریا ګڼلې او ویلي دي چې که دا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړي چې د محکمې د دې حکم له مخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2015 کال د جنوري تر 15 پورې د پناه غوښتنې حالات یې تایید شوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري، او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له لارې یا خپلواک تنظیم شوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر شوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنگټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د خبرونې په پیل کې مو له پاکستان څخه راپور درلود چې د هند حملو له کبله هلته میشت افغانان هم اندېښنه لري. پاکستان او هند د می په اتمه یو پر بل داسې مهال د بریدونو تورونه ولګول چې د دواړو اتمي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ تر 30 کلونو ډېرې مودې وروسته د نشتو تر ټولو خطرناک پړاو پیل شوی دی. د دوغو دو اتمي قدرتونو د جګړې او د لا جدي جګړې د احتمال په اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
دا پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف ویل دا هند د بی پیلوټ الوتکو د بریدون لامل د سند پیالت کې یو ملکی کس وشل شوی او په لاور خار کې څلور پوزیان ټپین شوی. دا پاکستان د پوز د رسنیو څنګه دا ادام کړی چې پاکستان د تخنیکی او دفاعي وسلو پرمټ د هند 25 بی پیلوټ الوتکو ورسولي. دا هند دفاع وزارت بیا ویلی دا می پروم شپه د پاکستان لخوا د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو تربری درسته په بیلابیلو ځایونو کې د پاکستان د هوایی دفاع سیستمونه په نخ کړی. خدای نه دی ویلی چې هند د غبردون لپاره ل بی پیلوټ الوتکو کار اخیسته کنه. د هند دفاع وزارت په یو اعلامیه کې همدار زیاته کړی پاکستان هڅه وکړه څو ګڼ شمیر پوځي هدفونه د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله وغولي. اعلامیه زیاتوي چې دغه وسلې د هند د هوایی دفاع سیستمونو لخوا شنډ شوی. دا تازه ختی د هغه تاوتریخوالي په ترڅ کې دي چې تیر میاشت د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو له یو برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شو. په دغه برید کې شپږ هندو سیلانیان وژل شوي وو. هند پر سیلانیانو د دې برید پړه پر پاکستان واچوله، خو پاکستان دا تورونه رد کړل. هند ویلي د مې پر ومه د سهار په لومړیو ساعتونو کې پر هغه 9 اهدافو دقیق بریدونه کړي چې د دوی په وینا د ترهګرو ظالبي او له هغه ځایونو څخه پر هند بریدونه پلان لیدل. پاکستاني چارواکو ویلي چې د هند په دغه بریدونو کې 1.5 ملکیان وژل شوي چې ځینې ماشومان. دا مې پرومه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دغه شخصو ژمنه وکړه او د ملي امنیت د کمیټې بیړنۍ غونډه د پریکړه وکړه چې پاوسته د خبرګون اجازه ورکړي. د پاکستان په اعلامیه کې راغلی وو هند په سیمه کې اور بل کړي. له دغه بریدونو وروسته د دواړو خواو ترمنځ پر پوله هم درنې ډزې تبادله شوې چې پکې دواړو خواو تمرک شوبلا وخته ده. د هند بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دا مې پرومه پر پوله د ډزو پر مهال 14 ملکیان وژل شوي او 95 نور ټپیان شوي. د هند پوزدا هم ویلي چې په دغه ډزو کې یو هندي سرتیری هم وژل شوی دی. پاکستاني چارواکو هم ویلي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې د ډزو پر مهال شپږ کسان پولیس ته نږدې وژل شوي. له 1940 کال راهیسې چې برطانوي هند وبېشل شو، هند او پاکستان خپلو کې څو سترې جګړې کړې دي. یوه جګړه په 1940، بله په 1950، بله هم په 1970 کلونو کې، او په 1990 کال کې بیا یوه محدوده جګړه وشوه چې د کارګل جګړې په نوم یادیږي. په دې لسیزه کې هم تر دې مخکې د دواړو خواوو ترمنځ څو ځله نښتې شوې دي چې د پراخې جګړې ویره یې راپارولې. په ځانګړې توګه هغه نښته چې د 2019 کال د فبروري په میاشت کې تر هغې وروسته رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر د هند تر واک لاندې کشمیر کې 30 هندي امنیتي سرتیري ووژل. د هند او پاکستان ویش د مذهبي کرښو پر اساس شوی و. د تاریخ د تر ټولو سترې اجباري کډوالۍ سبب شو چې له امله یې د هند د نیمې وچې د هندوانو، مسلمانانو او سیکانو ترمنځ